امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخ کې باوري چې د تخار ولایت د رستاق او خواجهغار په ولسوالۍ کې خلک د څښاک د پاک اوبو د نشتوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې د کولرا ناروغي د سومالی په داسې سیمه کې د ډیرېدو په حال کې ده چې د غذایي موادو د قحطۍ او لوږې سره خلک پکې مخ دي. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاوي.
په مسکو کې د افغانستان په باب د یولس هیوادونو د استازو غونډه پیل شوې. شمالي کوریا متحده ایالاتو ته د سخت ځوابي ګزار خبرداری ورکړی او د امریکا پوځ سومالیا ته نور عسکر او نظامی مشاورین لیږي. پوره خبرونه په افغانستان او سوریه کې د روسیې پالیسي د امریکا له پالیسۍ سره په ټکر کې واقع ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د امنیتي وضع او د ملي پخلاینې د پروسې په باب د جمعې په ورځ په مسکو کې د څو هیوادونو استازو غونډه وکړه، متحده ایالاتو پکې ګډون نه کړی. د مسکو په مذاکراتو کې د افغانستان، ایران، چین، پاکستان او هند په شمول د یولس هیوادونو استازي برخه اخلي او د لومړي ځل لپاره د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي اسیا جمهوریتونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. متحده ایالاتو ته د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او د امریکا حکومت وایي په غونډه کې ځکه ګډون ونه کړ چې نه ورته له مخکې نه د غونډې د ایجنډا په باب معلومات ورکړل شوي او نه د غونډې د برخوالو د غرض او مرام په اړه ورته څه ویل شوي. څو ورځې مخکې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په کرملین کې د روسیې له مشرانو سره د ویستغې غونډې نه وروسته په دې بریالی نه شو چې روسان په دې قانع کړي چې په افغانستان او سوریه کې د داعش په خلاف د جنګ په اړه توافق نظر ته ورسیږي. د دواړو خواوو په دریځونو کې سخت توپیر موجود و. د نړیوالو اړیکو لپاره د مسکو د دولتي انسټیټیوټ غړی ویکتور میزن وای فکر کوم چې د ټرمپ ادارې ته به اوس دا خبره ښه څرګنده شوي چې د روسیې له همکارۍ او مرستې نه بغیر نه په افغانستان او نه په سوریه کې د امریکا کوم اقدام په زړه پورې نتیجه ورکولی شي. خو ځینې څېړونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې دواړه قدرتونه په خپلو ځانګړو دریځونو باندې ټینګار کوي او انعطاف ونه کړي د دواړو ترمنځ همکاري امکان نه لري. په داسې حال کې چې د سمندري پوځ د ویلوتکې وړونکي کښتۍ په شمول د امریکایي وزربتي قوه د کوریا د ټاپو وزمې په لورې د حرکت په حال کې ده او شاید چې شمالي کوریا په هره شیبه کې یوه بله اټومي ازمونه وکړي. د شمالي کوریا حکومت ژمنه کړې چې د امریکایي قواو د احتمالي یرغل په ځواب کې به د کوریایانو په انداز ځوابي ګزار کوي. جمهور رئیس ټرمپ روان هفته کې ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر د محو کولو لپاره به لازم اقدامات کوي. د ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د ولسي پوځ د سترو درسیزانو دفتر په یو مطبوعاتي بیان کې په مستقیمه توګه امریکا ته خبرداری ورکړ او ویل چې د متحده ایالاتو د سمندري قوې په ضد او په خپله د امریکا په خلاف به زموږ ډېر کلک ځوابي ګزار په داسې بې رحمۍ سرته ورسیږي چې تیری کوونکي به د ژوندي بچ کېدو چانس او فرصت له لاسه ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي باور لري چې شمالي کوریا د یو بل اټومي ازموینې لپاره آمادګي نیسي. ټرمپ سپینه ماڼۍ خبریالانو ته ویل چې د شمالي کوریا ستونزه موجود ده او چاره به وکړي. د شمالي کوریا د پوسټ په بیان کې راغلي دي چې د هغه هیواد په خلاف د تیری په باب د ټرمپ ګواښونه اوس دومره خطرناک حد ته رسېدلي دي چې سترګې پرې څوک نشي پټولی. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تنشانج په داسې حال کې زیات شوی چې هغه هیواد د کمونیست رژیم د مؤسس او د اوسني مشر د نیکه کیم ایل سونګ د زېږېدنې 115مه کلیزه لمانځي. روسیه، ایران او سوریه د امریکا لخوا د سوریه د رژیم په نظامی هدفونو باندې د ویبل هوایي حمله په خلاف خبرداري ورکړه. د خبرداري د جمعې پر ورځ مسکو کې د ایران، سوریه او روسیه د خارجه وزیرانو د غونډې په پای کې ورکړ شوې او غواښ پکې شوې چې متحده ایالاتو بیا یو طرفه حمله وکړه نو له سختو او ناوړه عواقبو سره به مخ شي او د ټول نړۍ امنیت په خطر کې اچي. روسیه او ایران د بشر اسد نږدې انډیوالان دي او په روان شپه کلن کورنۍ جنگ کې نظامی مرسته کوي. درې واړو په مطبوعاتي بیان کې د ادلب په ولایت کې پر ملکیانو باندې د کیمیاوي ګاز د مرګانې حملې په اړه تحقیقات غوښتنه کړې ده. په دغه حمله کې چپړی د سوریې د رژیم په غاړه اچول شوې، د ښځو او ماشومانو په شمول سلطنه ووژل شو. نور امریکای عسکر هم د سومالیا پایتخ موګدیشو ته لیکل شوی چې د شباب د جنگیالو سره د جنگ لپاره په هغه هیواد کې موجود افریقایي هیوادونو عسکر وروزی او پوسلو یې سنبال کی. په واشنگټن کې د امریکا خبریاله کارلا باب د پوځي مامورانو له قوله رپورټ ورکوي چې د 1994 میلادي کال د پسرلي نه وروسته کله چې امریکا عسکر د یو 15 میاشتنی خونړي نظامي ماموریت ته تعقیب له سومالیا نه ووتل، دا لومړی ځل دی چې امریکا هلته خپل عسکر استوي. د امریکا د پوځ د مخصوصو قواوو 13 عسکر له وسلوالو شریکانو سره د خونړیو نښتو په دوران کې وژل شوي او د هغه وخت جمهور رئیس بل کلینټن د امریکایي قواو دراوستل امر وکړ. د دې نه مخکې د اپریل په دوهمه د امریکا د پوځ د ولسمې هوایي فرقې د نظامي مشاورانو یوه ډله هم مګدیشو ته رسېدلې وه. او په ترکیه کې د یکشنبه په ورځ د حیوانات په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ملي ریفرنډم کیږي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي چې په ترکیه کې د موجوده پارلماني نظام په ځای د جمهوري ریاست نظام نافذ کړي. د صدر اعظم واک به کم شي او ټول قدرت به د جمهور رئیس په لاس کې ولویږي.
درنونکو خبرونه هم د امریکا غاک آشنا را دن واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی مطلب. د تخار د رستاق او خواجهغار د ولسوالۍ خلک د سخاک د پاکو اوبو د نشټوالي سره مخ دي. دا خلک د سخاک لپاره د کوکچی سیند له غیر صحي اوبو نه ګټه اخلي. تفصیلی د امریکا غاک آشنا را دیو د خبریال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د تخار د خواجهغار او رستاق ولسوالۍ خلک د څښاک لپاره د کوکچی سیند له اوبو څخه استفاده کوي. اوس چې د سینو بخړې شوي ځایي خلک وایي چې د څښاک لپاره رڼې اوبه نشي موندلې. دوی وایي چې د سیند د خړو اوبو د څښاک له امله یې د کورنۍ زیات غړي ناروغ شوي دي. د خواجهغار په لسګونو کلي د کوکچی د سیند له اوبو څخه د څښاک لپاره استفاده کوي. دغه سیمه چې ځمکه یې ځنګل دی د څښاک د اوبو لپاره پکې عادي څاګانې نتیجه نه ورکوي. د خواجهغار ولسوالۍ د عقله مامی د کلي اوسیدونکی امام الدین وایي چې یو ساعت په بارونکو حیواناتو باندې مزل کوي او د کوکچی له سیند څخه د څښاکو براوړي. د خواجهغار ولسوالۍ د عقله مامی د کلي دوه تنه اوسیدونکي د څښاک د اوبو په اړه داسې وایي.
محمد کریم، خواجهغار ولسوالۍ د کوکچی د کلي مشکل مړ د اوبو دی. د اوبو نه لرو، د څښاک اوبو خراب دي، د رود اوس د مخ پیسه بیا د جوزا تر اخره پرې مړ د رود اوبو ټوله خړې دي، د څښاک نه دي. ټول اوبو پر خرو دي، کوچنیان ټول په ډبو کې راوړو. مقصد کوچنیان مو په سرګردان دي، مکتب پاتې ادارې پاتې دي، مردا مشکل دي. مکمل کورونه خو دې کلي د بشا چې تر 1500 کور مې زاپې د دغه خپل دغه ماجه ته شا چې 200 کور د پیلا لیبوس. نو ټول ځانان معنا نه څه دغه یو څاد په اگر کلی چې هغه نه رسېږي، هغه موسم اوبو نوبات نه رسېږي د اوبو د څنګ د پاره.
فقط دا عمل چې کوم باران وسی مخه پورته بس دا وب خړېږي تر جوزا پرې. بیا مشکل دا خړې وب چې شو وی کوي چې یو دمه دا دمه راخو قدم نو بیا ګور کوي ځای نو کې وساپی وي خوساپی وي کساپی نو بیا برته مجبور دا خړې وبم چې شو اکثر استفاده دي خړې وب څخه وب مجبوریت بل شي نه څه نه څه بل شي نه نو څنګه وکوس ناروغي خو نوسته خامه خاصه ټول جمع کوشنان ټول مریضان دي وړي کې مریضان دي په دې جمع کې مریضان دي ولکه روغ ورته حکومت دا غوړ چې مرته ځانان جوړ کې مرته د خوراک وب برابر کې.
د دغې سیمې خلک د دې پر ځای چې اولادونه ښوونځي ته ولیږي یوازې د کوکچی له سیند څخه پرې کورته د څښاک لپاره اوبه راوړي. دوی وایي چې هر کال د کلي تر 15 زیات ماشومان د کوکچی سیند وړي چې جسدونه یې هم نشي موندلی. د خواجهغار دغه خلک چې کلی تقریبا 200 کوره دی وایي چې تعلقانو ته څو ځل د دې لپاره تللي چې له سیمه ییز حکومت څخه په خپل کلي کې د څاګانو د کیندلو غوښتنه وکړي، خو تر اوسه ورته د څښاک لپاره د پاکو اوبو د برابرولو په خاطر چا خدمت نه دی کړی. د تخار د کلو پراختیا رئیس انجینر راز محمد فیض وایي چې په هغو سیمو کې چې د څاګانو د کیندلو امکانات وي دوی به ورته څاګانې وکړي. په خواجهغار کې د څښاک پاکې اوبه د ځمکې لاندې په 80 مترو کې پیدا کیږي. خواجهغار او ماورا کوکچی ولسوالۍ د تخار د نورو ولسوالیو په نسبت لوړې او ځنګل زار دي. د تخار د کلو پراختیا رئیس مانی چې د خواجهغار خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري، خو په لومړیو کې پلان لري چې د کوکچی د سیند اوبه تصفیه کړي او کور په کور یې په نلونو کې وویشي چې خلک ترې د څښاک لپاره استفاده وکړي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنی خبری خپرونه د واشنگتن ناوري. د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویل دي چې د ننګرهار ولایت چین په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یادایش وسلوالو د مرکز د لمینځوړلو لپاره یو مناسبه وسله کارولې ده. د رپورت تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په راپور کې اوري.
که څه هم د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د مامندو د اسدخیلو په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش په مرکزونو د امریکا د پوځ د تیرې شپې د ټولو سر بم د کارولو نږدې 40 ساعته وروسته لا هم د دغې بمبارۍ څخه د پیښ شوي زیان په اړه ډېر معلومات نشته، خو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په دغو بمباریو کې د داعش وسلوالو ته د تلفاتو د رسېدو پرته ملکي وګړو ته سر د زیان په اړه یې تراوسه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د جمعې په ماسپښین په کابل کې د دې بمبارۍ په اړه یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې تیره شپه د داعش پر خلاف د جی بی یو درې څلوېښت بمب څخه چې د تونلونو او سمسو له منځه وړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي کار اخیستل شوی دی. جنرال نیکلسن ویل موږ د یو مناسبې وسیلې څخه د یو مناسب هدف دپاره کار اخیستی دی. جنرال نیکلسن ویل چې په کومه سیمه کې چې بریج شوی هلته مینونه ښخ شوي وو او اسلامي دولت یې داعش ډلې خندقونه او تونلونه ایستلي وو. هغه ویل افغان او امریکي ځواکونه د برید د مخه وروسته سیمه څارلي او تر اوسه ورته په دغې بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو پاک راپور نه دی ورکړل شوی. جنرال نیکلسن په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو کړنې یادې کړې او ویې ویل چې د داعش ډلې هلته خلکو پر وړاندې د جنرال نیکلسن پر وینا ډېر ظلمونه کړي دي. د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان د دې بمبارۍ اړیکې له افغانستان څخه بهر نورو نړیوالو لانجو او مسلو سره ردې کړې او ویل چې دا بمباري د داعش د ډلې له منځه وړلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو سره په عامهنګ ترسره شوی او په روان کال کې داعش پر وړاندې د روانو پوځي عملیاتو یوه برخه ده.
Operations began in early March and have been very successful in destroying Daesh fighters.
جنرال نیکلسن ویل عملیات د مارچ د میاشتې په لومړیو کې پیل شوي چې ډېر بریالي وو او په ترڅ کې د داعش وسلوال او د هغوی تاسیسات له منځه وړل شوي او د ننګرهار د خلکو کورونه دغې ډلې له کنټرول څخه آزاد شوي دي. جنرال نیکلسن ویل چې د دغو عملیاتو له برکته په جنوبي ننګرهار کې تر 400 کیلومتر مربع ځمکه د داعش له کنټرول څخه وتلې ده. د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان په ټینګار ویل چې افغان امنیتي ځواکونو سره به د داعش پر وړاندې خپلې روانې مبارزې ته لا دوام ورکړي. د جنرال نیکلسن د خبري کانفرانس لږ وروسته د افغانستان د جمهوریت او افغانستان د دفاع وزارت ویندویانو هم خبریالانو ته دغه بمبارۍ په اړه معلومات ورکړل. د جمهوریت د وین مرسیال شاه حسین مرتضوي د داعش پوځي پلټونو ته په کتنې د دغې ډلې د وسلوالو پر خلاف د امریکا د پوځ لخوا د دغه ستر بم د کارولو څخه دفاع وکړه او ویل چې دا په دغه سیمه کې د داعش یو ستر مرکز و او افغان ځواکونو دغې سیمې د نیولو لپاره د ځمکې له لارې عملیات له وړاندې پیل کړي وو. هغه ویل دا بمباري د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو د مخنیوي لپاره شوې ده. شاه حسین مرتضوي پرته له دې چې چلون واخلي پر هغو افغان شخصیتونو هم انتقاد وکړ چې د امریکا د پوځ دغه بمباری پر خلاف خپل غږ اوچت کړي.
بعد از این حمله ما شاهد یک سلسله انتقادها هم هستیم.
خاغلی مرتضوی ویل د دې بریدونو سمونګ یو لر نیو کو شاهد هم یو، خو زمونږ پښتنه د سیاسي مشرانو او سیاسي جیلونو څخه چې پر دې بریټ نیوکه کوي دا د آیا ساسو نیوکه د دښمن مرکزونو باندې په وسلوالو باندې بریټ لامل ده چلته وو او که د وسیلې څخه چې په دې بریټ کې وسخه کار غسل شوی ده. خاغلی مرتضوی ویل چې دا بریټ په افغانستان او دغه هوا څخه بهر ټول وسلوالو دلته پیغام ورکړي چې هغوی افغانستان کې پامن کې نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری خبریالانو ته ویل چې دغه بمباری وړاندې افغان امنیتي ځواکونو څلور ځلې د داعش د مرکزونو د نیولو لپاره هڅې کړې وي خو بریالي شوي نه وو.
دغه محل چې وو د داعش لوی مرکز وو، د دې نه ټوله سوق اداره د داعش اجرا کېدله. څه بریدونه چې په ننګرهار کې یا په نورو سیمو کې د داعش تروریستي ډلې کړي ټول د دې مرکز څخه و.
جنرال وزیر په دې عملیاتو کې د ملکی تلفاتو احتمالات په کلک رد کړل او ویل چې په سیمه کې یو ملکی کورنۍ موجوده و چې غړي د برید وړاندې د افغان ځواکونو لخوا خوندي زیاته لیږدول شوي وو. د اسلامي دولت یا داعش ډلې تر اوسه دغې بمبارۍ په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم درنډونکو یو طبي مطلب لرو. ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوی زیږیدلی ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخته شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یوه نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کیدی شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وې چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز آر پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکاسي اف 80%، سو دی آر
موږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی، د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any other
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو د پاره دا هیله هم پیدا شوه چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو د پاره خطر ونه لري، او وکړي شي چې په لمړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ملګری ملتونه او نوې مرستندوی ادارو خبرداري ورکړې ده چې د کولرا ناروغي د سومالی په داسې سیمه کې د ډیرو په حال کې ده چې د غذایی موادو د قحطۍ او لوږې سره خلک پکې مخ دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ خپور کړی دی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې د کولرا 21,000 قضیې ثبت شوي دي، چې له دې جملې نه 533 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او جمعیت هلال احمر هم د دې وژونکي مرض د خپرېدو خبرداری ورکړی چې په تیرو لسو ورځو کې 28 تنه وژلي او 1,000 نور په روغتون کې بستر دي. یانس لرک د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویان وایي چې د کولرا د ناروغۍ له وجې د مړینې کچه په سلو کې 2.3 ته رسېدلې، او وایي چې د منځني جوبا او باکول منطقه د دې فیصدۍ له سرحده اوختې.
We have cumulative case fatality rates in Middle Juba 14.1% and in Bakool 5.1%.
په مجموعي ډول د کولورا لوجنا په منځنۍ جوبا کې د خلکو د مړینې کچه 14.1% ده، او په باکول کې فیصدي 15.1% ته رسیږي. په دې حساب ویل شو چې په منځنۍ جوبا کې د کولورا په ناروغۍ د خښو کسانو شمیر 14 برابر وړل دی.
ملګری ملتونه وایي په سلو کې 6.2% وګړي چې د سومالی نیمایي نفوس جوړي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې جملې نه 2.9% سخت لوږې سره مخ دي. لرک امریکا غږ ته وویل د هغو خلکو شمیره چې مرستو ته ډیره اړتیا لري هغوی ته کومک رسیدلی، خو بیا هم ډیری کسان د لوږې د مشکل سره لاس او ګریوان دي.
کلیرلی اف وی ډو ناټ ریچ دم فور وچ ایور ریزن given that we are providing life saving assistance I think there should be no
دا خبره سرګندله په هر دلیل چې وي که هغه ته رسیدګي ونشي په دې کې هیڅ شک مکوي چې مړ بشي. په ځانګړې توګه ماشومان چې ډېر زر اسی پزیر کیږي د ناپاکو اوبو له امله کولورا او سخته نسناسته د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې دی وایان دا هم ویل چې د شری مرض اوس هم په دې هیواد کې د ماشومانو ژوند ګواښي. اغه زیاته کړه د روان کال په لړ کې د 3800 نه زیاتې پیښې په سومالی کې د همدې مرضونو له کبله ثبت شوي او د سیخکاري چې په همدې امراضو د اخته کېدو پیښې ورځ تر بلې په دې هیواد کې ډیریږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
سره لدی چې د افغانستان حکومت وایي د هیواد په اکثره برخو کې خلکو ته د پولیو یا د ګوزن په حق له معلومات ورکړي دي، خو تر اوسه هم د فرا په ځینو ناامنه ولسوالۍ کې خلک د پولیو د واکسین په اړه سم معلومات نه لري. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال خوشحال زلان پر راپور کې اوري.
که څه هم د فرا ولایت د عامې روغتیا چارواکي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوي خبر ورکوي، خو لا تر اوسه هم د فرا په ځینو ناامنه کلیو او بانډو کې نه یوازې دا چې یو شمیر خلک د پولیو واکسین په ګټو نه پوهیږي، بلکې په اړه یې منفي فکر کوي. د پولیو واکسین یو تن رضاکار غلام سخی چې د کمپاین په هره دوره کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته د واکسین د تطبیق لپاره ورځي وایي لا تر اوسه هم د دې ولایت ځینې کلیوال خلک دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړي.
در ولسوالی گلستان و بکوا مردم از
په بکوا او گلستان ولسوالیو کې خلکو د پولیو واکسین په اړه داسې ذهنیت لري چې ګواکې پولیو واکسین یو ډول زهر دی، او ویل یې کله چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي په راتلونکي کې ماشومان دنیا ته نشي راوړلی، نو خپل ماشومانو ته د واکسین له ورکولو څخه ډډه کوله. خو روغتیایی کارکون که بیاوایی دی پولیو واکسین یوازی دی فلج ناروغی سخه دی ماشومانو دی جغورو لپاره جور شوی او دی روغتیا لپاره هیچ دول زیان نلری. دی گزن ناروغی متخصص داکتر محتابدی نورزیوایی پولیو واکسین دی ماشومانو د ژغورلو په مخه جوړ شوی. هغه زیاتوي د تبابت لپاره دی پولیو واکسین د انسان لپاره هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري.
بدبختانه پښتونشین خلکو کې نه معلومات بیرون څخه نه لري چې دا واکسین د کوم ځای څخه راځي او څنګه کیږي. دوی کله چې منفي تبلیغات سوي لکه څنګه چې ما اوریدلې دي، دوی کوي چې دا واکسین که څوک کاروي دا د شنټو یا دې مخنیوي کې چې کوم ماشوم ته واکسین ورکول کیږي دغه اولاد نه کیږي، دا بالکل دروغ خبره ده. به هیڅ کله توبه ده خبره نه مني، نو کدا تبلیغات تل تسوي وي دا تبلیغات مکمل دروغ دي او صرف او صرف غواړي چې پښتانه خلک په دې مرض باندې اخته سي او د دوی اولادونه مایوب پاتې سي.
په همدې حال کې د فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د پولیو واکسین په نړیواله کچه د ډاکټرانو لخوا په معیاري توګه د ګزن خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی او په اړه یې منفي فکر د ماشومانو سره لویه دښمنی ده.
دا مطلق یو غلط خبره ده. موږ واکسین د پولیو چې په سطح د جهان هغه آماده کیږي او موږ ته راوړل کیږي په شرایطو حفظ د زنجیر سات موږ دلته انتقال او خپل هغه کوچنیان چې تر 15 کال ټیټ وسي 2 څاڅکي قطره د پولیو د دوی په خوله کې څڅول کیږي. دا صرف منفي تبلیغات قطعا جانبي عوارض نه لري، دا د ټولو اطفالو په ګټه ده او دا کوچنیانو د فرض مرض مکمل لري کوي.
ډاکټران وایي کچیری دی ګزان واکسین د روغتیا لپاره کوم زیان لرلای نو دوی به هر دوره خپل ماشومان ته دی ګزان واکسین نه ورکولای او هغه په میلیونونو ماشومان چې په تیر کلونو کې دی ګزان ناروغي پر وړاندې واکسین شوی سره لدی چې دی فلج ناروغي څخه ژغورل شوی تر څنګ دی پوره روغتیا خاوندان هم دی.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
او دا هم درنوندونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب د هغو میاشو په ګډون چې د ملاریا وژونکې ناروغي د یو انسان بل انسان ته انتقالوي د ټولو میاشو د خوښیږي چې انسانان وچیږي هغوی د همدغو وینو د لارې ناروغي انتقالوي. د میاشو خوراک وینه ده او هغوی ځینې وختونه د خپل خوراک د پوره کولو دپاره غوایان وزې او پسونه چیچي. میاشې خپل خوراک په ډیر دقت ټاکي. د مثال په ډول میاشې د چرګانو وینه نه خوښوي او هم دا وجه ده چې ډیر لږ وخت هغوی چیچي. دا معلومات د سویډن یوې څېړونکي ډلې په ایتوپیا کې د څېړنو پر وخت پیدا کړي دي. ساینسپوهانو غوښتل چې په سیمه کې د ټولو نه زیاتې پیدا کېدونکې میاشې معلومه کړي. هغوی د دې کار لپاره په یوولو سکورونو کې جالونه خواره کړل چې میاشې پکې راګیر کړي. کله چې څېړونکو د میاشو وینې معاینه کړلې معلومه شوه چې د ټولو حیواناتو وینه پکې موجوده وه خو د چرګانو وینه پکې بیخي لږه وه او یا هیڅ نه وه. د څېړونکو سره اوس دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا دا بخا نه وي چې په هغو سیمو کې چې ملاریا پکې زیاته پیدا کیږي خلک د چرګانو سره نږدې ویده شي. څېړونکی ریکریټ اګنیل په دې حقله داسې وایي
وی ډو دات اول ټایم اند وی هاف د یوک اولسو دات پیپل شوډ کیری ا چیکن اراوند.
موږ هر وخت دا ټوکه کوو ځینې خلک حتی دا وایي چې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په کار ده چې خلک په خپلو جیبونو کې چرګان وساتي خو خلکو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پروفیسر اګنیل د سویډن د کرنې په پانتون کې استاد دی او د هغو حشراتو په حق له چړنه کوي چې ناروغي انتقالوي. پروفیسر اګنیل د خپل چړنونو لپاره ځینې کسان د شپې لخوا په پشخانو کې ویدګړل چې هیڅ مواد پرې نه ووهل شوی خو د پشخانو سره نږدې چرګان تړلی ول. د کسانو په پشخانو کې یو لس شپې تیر کړلې خو کله چې چړونکو نیول شوی میاشې معاینه کړلې یوازې په څو دانو کې د چرګانو د وینې نمونې پیدا شولې. پروفیسر اګنیل یو ځل بیا داسې وایي
One of the tests we did was actually to suspend the chicken next to the trap that we used and we actually saw about 95% reduction.
بلې چرنې کې مونږ یو چرګړې د یو جالي څنګه وتاړه دا جالي مونږ د دې لپاره یې خو چې میاشه پکې ونه خلی. په دې چرنې کې مونږ ته معلومه شو چې په جالي کې د میاشو نه خطل 15 په سلو کې کم شي وو او دا را ثابت شو چې چرګان او د هغوی بوی کولای شي په کورونو کې د میاشو مخه ونیسي. پروفیسر اګنیل وایي د چرګانو د بوی چې د میاشو مخنیسي د هغوی په بڼکو کې دی.
Many places in Ethiopia and many places in Africa that we've been working in people actually keep their livestock.
په ایتوپیا او افریقا کې چې د خلکو سره مونږ کار کړای هغوی خپل حیوانات د نن په کور کې ساتي خو چرګان بیا د کور نه بهر ساتي. مګر خای چې تر دې ورسته به هغوی چرګان د نن په کور کې وساتي او دا به معلومه شي چې آیا د میاشو مخنیسي کنه. اګنیل وای چې د میاشونه په بشپړ توګه د بچکیدو په خطر په کار ده چې د داسې پشخانونو هم کار واخزل شي چې د میاشو د وجلو دوا پی وهل شي وي ځکه چې د انافیل میاشي چې د ملاریا ناروغي انتقالوي خلک هر وخت چې چلی شي خلک د ګرمۍ په موسم کې بهر کینی او په کار ده چې په دې وخت کې د پشخانونو کار واخزل شي. اګنیل او ډلې یو ډول ځانګړې شمه هم جوړ کړي چې په ترکیب کې د چرګانو د بڼکو بوی هم یو ځای شوی دی. هغوی غواړي معلومه کړي چې کله دا شمه بل شي او د چرګانو د بڼکو بوی خپور شي آیا د میاشو مخه به ونیسي کنه. پروفیسر اگنیل وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د چرګانو د بڼکو بوی میاشې کور ته نږدې نه پرېږدي. روندونکو په همدې سره د امریکا غا کښنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.